آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د شنبې ورځ ده او د 1415 هجري شمسي کال د ثور 13مه ده چې د 2014 میلادي کال د مې له 8 نیټې سره برابرېږي. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 6 بجې دي. د مهمو خبرونو غټ ټکي:
د هلمند نوزاد ولسوالۍ کې طالبانو یو زندان مات شوی دی، خو طالبان وایي چې دا زندان د دوی نه و بلکې په نشي توکو د روږدو کسانو یو مرکز و. د لومړي ځل دپاره د لندن د ښاروالۍ انتخابات صادق په نامه یو مسلمان ګټلی دی، او د کاناډا د البرتا په سیمه کې د اور وژنې عمله اوس هم هڅه کوي چې اور مړ کړي، چې د دې سبب شوی دی چې 9000 خلک د سیمې څخه ووځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي. په دې خپرونه کې به تاسو واورئ چې د خوست روغتیایي چارواکي وایي د هغو نیمګړتیاو د رفع کولو لپاره کار روان دی چې د ماشومانو د وقایه کولو په لاره کې خنډ واقع کیږي. صادق خان د لندن د لومړي مسلمان ښاروال په توګه وټاکل شو. د بامیانو اوسیدونکو وایي د برېښنا کوم مزي چې له ترکمنستان نه برېښنا انتقالوي باید راسن له بامیان نه تیر شي. خو اوس د حسیب الکوزینا د دې ساعت پوره خبرونه واورئ.
د هلمند نوزاد پولیس والی کې طالبانو یو زندان مات شوی دی. دا پروان کال کې د هلمند پولایت کې څلورم زندان دی چې افغان ځواکونه یې په نښه کوي او بندیان یې آزادي. د افغانستان د پوځ 215 اتل قلور د کمانډان تورن جنرال دا اوس چا وفادار امریکا ډاکټر ویل چې دا پوځي عملیات د 215 اتل قلور دو اړوند افغان ځانګړو ځواکونو د نړیوالو قوو په ملاتړ پرون سهار وختي ترسره کړی دی، چې په پایله کې 28 تنه چې د یو تن پرته نور ټول ملکي وګړي و آزاد شوي دي. جنرال وفادار ویل چې د زندان د ماتولو په عملیاتو کې 3 تنه هغه وسلوال طالبان چې دغه زندان ساتنه کوله هم وژل شوي دي، او 3 تنه نور ټپیان شوي دي. په وژل شویو کسانو کې د طالبانو قومندان مولوی ګل احمد هم شامل و چې د زندان د قومندې دنده په غاړه درلودله. خو طالبان بیا وایي چې د زندان د دوی نه و بلکې په نشي توکو د روږدو کسانو د درملنې یو مرکز و. د لومړي ځل لپاره د لندن د ښاروالۍ انتخابات د صادق خان په نامه یو مسلمان ګټلی دی. دغه انتخاب دل دا ښیي چې په بریتانیا کې حالات بدل شوي دي. د بریتانیا د مسلمانانو نفوس 2 میلیونه کسانو ته رسیږي. صادق خان د بریتانیا د کارګر ګوند غړی دی. خان به په اروپا کې تر ټولو قوي مسلمان سیاستمداري، ځکه لندن په نړۍ او اروپا کې یو بانفوزه ښار دی. د ښاغلي خان انتخابېدل دا په ډاګه کوي چې لندن په تیرو شپږو لسیزو کې ډېر زیات تغییرات کړي دي، او پکې د بیلابیلو کلتورونو او دودونو خلک راغونډ شوي دي. دا ښار د نړۍ د بیلابیلو برخو څخه د بیلابیلو کلتورونو خلک ځان ته راجلبوي. د کاناډا د البرتا په سیمه کې د اور وژنې عمله اوس هم هڅه کوي چې هغه اور مړ کړي چې په یو ځنګل کې لګېدلی دی، او د دې سبب شوی دی چې د سیمې څخه 9000 خلک ووځي. پولیس او پوز د 500 موټرو د کاروان بدرګه کوي چې د سیمې څخه خلک خوندي ځایونو ته وباسي. د پنجشنبې په ورځ شاوخوا 8000 خلک د الوتکو له لارې خوندي سیمو ته انتقال شول. د جمعې په ورځ هم تمه کېده چې 5500 تنه دي خوندي سیمو ته د هوا له لارې انتقال شي. ویل کېږي چې د شنبې په ورځ به هم د خلکو د انتقال لړۍ ادامه پیدا کړي او شاوخوا 4000 کسان به خوندي سیمو ته انتقال شي. د کاناډا د فورټ مکری د سیمې څخه د 9000 نه زیات خلک وتلي او 1400 ودانۍ سوځېدلې دي. د امریکا پوځي پرسونل بیا یې منتفلې دي چې د مکالا د بندري ښار څخه د القاعدې په ایستلو کې د یمنی ځواکونو سره مرسته وکړي. د امریکا د دفاع وزارت ویلي دي چې یوه کوچنۍ ډله 2 اونۍ مخکې یمن ته رسېدلې ده او ماموریت یې ډېر محدود دی. د دفاع وزارت وایي چې دوی به د یمنی ځواکونو څخه استخباراتي ملاتړ وکړي. د پینټاګون ویان جیف ډیویس وویل چې د عرب په ټاپو کې د القاعدې ډله د امریکا او سیمه ییزو ملګرو هیوادونو لپاره یو جدي ګواښ دی. په امریکا کې د نظارت یو ډله وایي شمالي کوریا به د نوي کانګرس د پرانیستلو سره شایي اټومي ازموینه وکړي. شمالي کوریا د څو لسیزو وروسته کانګرس پرانیزي. د امریکا د جانس هاپکنز د پانتون لخوا اداره کیدونکې ډله چې ویب سایټ 38 نومیږي پرون د جمعې په ورځ وویل چې د سټلایټ په ذریعه اخیستل شوي انځورونه ښیي چې شایي شمالي کوریا اټومي ازموینه وکړي. دوی وایي چې په انځورونو کې په هغه مرکز کې د موټرو تګ راتګ زیات شوی دی چې معمولا هلته هیڅ فعالیت نه وي، او کله چې شمالي کوریا ازموینه کوي نو په دې مرکز کې فعالیت پیل شي. جنوبي کوریا وایي چې دوی د شمالي کوریا د ممکنه ازموینې په بدل کې د آماده باش په حالت کې دي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون پرون د جمعې په ورځ د کارګر ګوند کانګرس اومه دوره رسما پرانیستله. په ترڅ کې یې په زرګونو استازو ته وویل شمالي کوریا به فضا ته یوه مصنوعي سپوږمۍ واستوي. هغه د وروستیو اټومي ازموینو ستاینه وکړه. بیا وویل چې میزایلونه او اټومي وسلو ازموینو شمالي کوریا ته ملي قدرت او شان وربخښلی دی. د جمهوری ګوند مشکخ کاندید ډونالد ټرمپ او د امریکا د ولسی جرګې رئیس پال راین دا منلی چې راتلونکې اونۍ به سره کښېني او خبرې به سره وکړي، خو ډونالد ټرمپ دونه علاقمند نه ښکاري. ښاغلي ټرمپ وویل چې هغه په دې نه پوهېږي چې دا لیده کاته به په ګوند کې رامنځته سوې بې اتفاقي لرې کړي او که نه، خو هغه وایي چې دا ورته دونه ارزښت نه لري. هغه څه چې مهم دي د هغه په وینا هغه دا دي چې په میلیونو کسانو هغه ته رایه ورکړې ده او تقریبا په ټولو ایالتونو کې بریالی سوی دي. ټرمپ زیاته کړه چې د جمهوری ګوند د کمیټې مشر رینس پریبس ته ویل چې د ولسی جرګې د رئیس پال راین وروستۍ خبرې سمې نه وې، خو هغه وایي چې د ګوند د مشر په غوښتنه یې دا ومنله چې د ولسی جرګې د مشر سره وګوري. پال راین په دې وروستیو کې مطبوعاتو ته وویل چې هغه آماده نه دی چې د ټرمپ څخه د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ملاتړ وکړي. د امریکا د فدرالي حکومت یو امنیتي افسر په دې تور نیول شوی دی چې درې کسه وژلي دي. پولیس وایي چې د 28 کلن ایلالو توردل د امریکا د میریلند په ایالت کې پرون د جمعې په ورځ ونیول شو. د گرفتاری پر وخت یې مقاومت ونه کړ. توردل د امریکا د فدرالي حکومت د حفاظتي ادارې کارمند دی. دغه اداره د امریکا د فدرالي ودانیو او جایدادونو امنیت ساتي. تحقیقونکي وایي چې توردل د پنجشنبې په ورځ لومړی خپل میرمن وویشتله، ویې وژله، او وروسته یې یو بل کس چې دواړه خلاصول هغه یې ووژي. هغه د خپلو ماشومانو د ښوونځي د باندې پر خپلې میرمنې برید وکړي. یو ورځ وروسته یې د بتیستا په ښار کې په یو مغازې کې یو بل کس وویشتي، او کله چې دوو تنو نورو د ویشتل سوي کس سره مرسته کوله پر هغوی باندې هم برید وکړي چې یو پکښې سخت ټپي سوی دی. او په امریکا کې د اپریل په میاشت کې د بیکاري فیصدي 15% او اقتصادي اصولو 6000 نوې وظیفې په بیلابیلو برخو کې رامنځته کړي دي. زیات شمېر اقتصادپوهانو وړاندوینه کړې وه چې د امریکا د کار او کارګر د وزارت راپور به قوي وي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په واشنگتن کې د مخوستن 9:00 او 8 دقیقې کېږي. د خوست په ولایت کې د روغتیايي چارو مسؤلین وایي چې له امنیتي ستونزو نه بغیر د هغو نیمګړتیاوو د رفع کولو لپاره هڅې روانې دي چې د ماشومانو د وقایې کولو د کمپاین پر وخت د ستونزو سبب کېږي. په موکلې له خوست نه زموږ د خبریال ابراهیم رحیمي راپورت ده.
د خوست د نادر شکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو ګل کریم د واکسین د کمپاین یو ته نظارت کوونکی دی. دای د خپل ولسوالۍ په هغه سیمو کې چې دنده ورسپارل شوی له واکسین څخه د پاتې شویو ماشومانو پلټنه کوي. د ګل کریم په وینا په زیاتره سیمو کې د ګوزن واکسین په خطو غ عملی کیږي، خو زیاتوي داسې کلی هم مندل دي چې په هر سلو ماشومانو کې له شلو نیولې تر 10% ماشومان له واکسین پاتې شوی دي.
یلته دا غدای چې هغه منطقه کې غوي هم په هوای کامي یا غا منطقه کې دنه من خار کې چې امنیت نه وي، امنیت په لحاظ یې غزي تاریخ کا سونچ خر ز کار به رسیدګی نه شي کړای. میګ مجبوری چې غزي خلق ونسی یا کله کله داسې چې زړه ز کار پیدونه شي خلق نه وای سړی روش نه وای سړی به کور سره نه بلاد وي.
د روغتیا نړیوال سازمان وای دی واکسیناتورانو د خیر روزنې لړۍ پیل کړي څو وکول شي له امنیتی ستونزو پرته هغه نیمګړتیاوی له منځه یوسي چې د واکسین په تطبیقي خندا او ځن جوړوي. کزه هم د کمپاین پر مهال تر ټولو درون مسولیت د سهیر زکرانو پر غاړه دی، خو ځینې عام خلک بیا د معلولون کې ناروغۍ د لمنځه وړلو په مبارزه کې د ټولنې هر وګړی شریک بولي.
خلک بالکل په ګټه پیدل دي. دینه معلومیږي چې ارڅی خپل ماشوم ته تښتوي واکسین ته واکسین په عمل کوي.
یي خلک ته خو مخ خپل دغه یل دي دا چې باید دی خپل ماشومون واکسین ته تطبیق شي چې په آینده کې د پلچکول نه د نیر مرزنه د دینه وژغورل شي وستل شي.
د خوست ولایت یو تن سپینګیر شربت خان په دې نظر دی چې ماشومان ته واکسین نه ورکول د هغوی د خیر راتلونکو په اړه د کورنۍ یو بې پروايي څرګندوي.
زه خو د ډېرې پنځه شپېته کلو اندازه یم. مې په وخت کې به ماشومونو ته بیا ولته خو واکسین نه وي. گزار مرض یا گزار مرض دا خو ډېر سخت سخت مرضی نه دی. دغه په برا کې خو زه دا یم چې واکسین چې ورته وشي دا ښه کور دی. دا واکسین چې ورته وشي خپل ماشومانو سره د زیاتای نه کړو.
په همدې حال کې دیني عالم محمد داود وقفي د اسلام له نظره د واکسین پر تطبیق ټینګار کوي.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مبارک حدیث کې فرمایي چې هغه پروردګار هغه د مخلوقاتو خالق او رازق چې هغه مریضی پیدا کړی دو هغه د پرتدوی هم پیدا کړی دو. نو دې حدیث نه دا څرګندېږي چې علاج تداوی وقایه د هغه سره چې په دین اسلام ټینګار کړی دی او د اسلام مبارک دینه د هغه مخالفت نه کوي. نو واکسین هم هغه تطبیق هم علاج دی تداوی دو وقایه دو.
روغتي کارکونکي وایي تر 15 کلنۍ کم عمر هر ماشوم ته د پولیو ضد واکسین رسول ډیر مهم او اړین دی. د دوی په وینا په وسیمه کې د ګوزن لو واکسین څخه دی و ماشوم پاتې کېدل پر همدې ماشوم سربېره د سلګونو نورو ماشومانو د روغتي لپاره د جدي خطر زنګ بلل کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده وی او ای پښتو.
یو بریتانوی مسلمان د لومړي ځل لپاره د لندن ښاروال وټاکل شو. صادق خان چې مور او پلار یې د پاکستان دی د جمعې په ورځ انتخابات وګټل. پام وکړئ نور تفصیل د رویټرز خبري اژانس په ریپورت کې چې عاشق الله رحیمزوی تاسو ته دراوري.
صادق خان 45 کلن دی. پلار یې په لندن کې 25 کاله د بس چلوونکی و خو زوی یې لومړنی مسلمان شو چې د لندن ښاروال ټاکل کیږي. خان د کارګر ګوند غړی دی او د هغه سره په دې سال کې د محافظه کار ګوند کاندید زک ګولډسمیت و. یو څلور کلن ګولډسمیت چې پلار یې میلیاردر دی په صادق خان دا تور لګولی و چې د سختریز ډلو سره لاس لري خو دغو ټولو تورونو د هغه د بریالیتوب مخه ونینیوله. په خپله صادق خان بیا وایي چې په ټول ژوند کې یې د سختریزۍ سره مبارزه کړې ده او په دې پښیمانه دی چې د هغو خلکو سره یې په ګډه کار کړی چې د کرکې نه ډک نظر لري. د کارګر ګوند په ګولډسمیت او محافظه کار ګوند تور لګولی چې د صادق خان د بدنامولو هڅه کړې ده. د لندن په ښار کې مسلمانان هم په دې خوښ دي چې دا ځل د هغوی ښاروال یو مسلمان ټاکل کیږي. د محمد لال میا په نامه یو پاکستانی چې 55 کاله پخوا برتانیې ته تللی امریکا غږ ته وویل چې په لومړي سر کې دلته هیڅ جماعت نه و او موږ بل منځونه د کورونو په زیرخانو کې کول. ښاغلی میا وایي چې اوس د برتانیې په هر ګوټ کې جماعتونه شته دي. د حکومت د معلوماتو له مخې په برتانیې کې 1350 جماعتونه د هغوی سره ثبت دي. محمد لالمیا همدارنګه وایي چې د خان په ټاکل کېدو سره به د جماعتونو او اسلامي ادارو د جوړولو جواز اخیستل نور هم اسانه شي. د زیاتوي چې زه شکر واسم چې په انګلستان کې یم ځکه چې دلته هر ډول فرصت خلکو ته په لاس ورتلی شي. د لندن یو بل اوسیدونکی چې ځان یې امریکا غږ ته یوازې مسلمان وروپیژند وایي چې د ښاروال دین او مذهب مهم نه دی بلکې فعالیت او کار مهم دی.
مسلم او نان مسلم از نات میکینګ انی میټافور د کمیونټی.
ټولنې ته دا مهمه نه ده چې ښاروال مسلمان دی او که غیر مسلمان، بلکې مهمه دا ده چې هغوی څه کوي. کله کله هغوی د یو څه وعده کوي او بیا یې نه عملي کوي چې دا ښه کار نه دی. صادق خان په خپلو انتخاباتي مبارزو کې د خلکو سره ژمنه کړې چې په لندن کې د وسیدو شرایط به اسانه کوي او دای هم ویلي دي چې په عادلانه توګه د کورونو په برابرولو کې به د خلکو سره مرستې کوي. د لندن یو اوسیدونکی چې خپل نوم نه دی خودلی په دې حق لا داسې وایي.
I think it does matter knowing where they're coming from because
دا مهمه نه ده چې دا خلک له کومه ځای راغلي دي. خو صادق خان او د هغه کورنۍ په دې ښه پوهیږي چې د ټیټ عاید لرونکو خلک د کومو ستونزو سره مخ کیږي. په هغه دغه شان حالات تیر شوی دي او زه فکر کوم چې د لندن لپاره به هغه ښه ښاروال وي. د لندن په ښار کې د مسلمانانو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. په دې ښار کې په هر اتو نفرو کې یو یې مسلمان دی. اوس په دې ښار کې د مسلمانانو شمیر دومره زیات شوی چې په حکومتي چارو کې هم اغیزه کولی شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د بامیانو د ولایت اوسیدونکي وای د ترکمنستان نه چې د برق مزي د سالنګ په لاره تیریږي ولې راستن په بامیانو باندې نه تیریږي. موږ د افغانستان د برېښنا د ریاست د ویان وحید الله توحیدی سره مرکه کړې ده. دا د مرکې ته ساسي پام راړو.
محترم توحیدی صاحب، په بامیان کې خلکو مظاهره کړې ده او وایي چې دا د برېښنا لاین دې په بامیانو باندې تیر شي. زما سوال دا دی چې حکومت خو فیصله کړې و، تصویب کړې و چې دا لاین به د کومې خوا تیریږي، او اوس دا هم تصویب شو چې دا به د سالنګ له لارې تیریږي. دغلته دا فرق څه شی دی؟ ولې یعنی خوبی څه ده چې په سالنګ تیر شي یا خرابي څه ده چې په سالنګ د تیر نشي په بامیانو د تیر شي؟
ډېر عزت مننه. د افغانستان حکومت د مرکزي ولایتونو محترمو خلکو سره او محترمو وګړو سره فیصله پدې کړې و چې مرکزي ولایت ته 300 میگاواټ برېښنا ورکړي. فیصله پدې شوې چې د همدغه لاین څخه 300 میگاواټ برېښنا به مرکزي ولایت ته ورکول کیږي او تر څنګ نور پاتې به کابل ته راځي. دا چې څنګه کابل ته انتقال شو، دواړه برېښنا به یو ځای ته یو کې دیږي او په عین زمان به مرکزي ولایتونه سره د کابل یو ځای برېښنا اخلي.
یعنی د سالنګ لارې به دغه را انتقالیږي کابل ته، د کابل نه به بیا توزیع کیږي ولایاتو ته؟
بله بله، دغه کابل ته انتقالیږي او همدارنګه بامیانو ته به د پښتې سرخ د پروان د ولایت څخه 300 میگاواټ برېښنا ورته ورکول کیږي. چې دا 300 میگاواټ برېښنا به د پروان ولایت د پښتې سرخ څخه به مرکزي ولایت ته انتقالیږي.
مرکزي ولایتونه کوم ولایتونه مقصد دي؟
بامیان مو مقصد دی، دایکندی مو مقصد دی، د میدان وردګ مو مقصد دی، او هغه ولایت چې د مرکزی ولایت په نوم یادیږي. البته د افغانستان برېښنا شرکت یو تخنیکی شرکت دی او سچې هدایت ورته راځي، دا هماغه بچی کوي. خلک اعتراض کړي او د دې حق دی موږ دا نه تاییدو او نه ردو. هر څوک حق لري چې مدني اعتراضات وکړي، خو که د مرکزی محترمو مرکزی ولایتو محترم وګړو ته لاین پکار دی که برېښنا پکار دی؟ که برېښنا پکار دی خو برېښنا ورته 300 میگاواټه د کابل سره یو ځای د پښې سخت خبر کړي، که لاین پکار دی هغه بل ملحوظ دی. همدارس د سالنګ ګټي او ځان او همدارنګه د بامیان ګټي او ځان دواړه ځان ته ګټي او ځان دواړه لري. داس نه چې یو ګټ لري بلې ځان لري، دواړه خپل خېګړو منفي اغیز لري. د بامیان لاره نظر کا سالنګ ته 80 کیلومتر پورې لري، چې هر کیلومتر تقریبا 3.5 لک ډالر پورې مصرف کوي. د دې وجه لا معلومه نه ده. همدار درې کاله دغه پروژه ځنډیږي او امکانات د دې چې هغه لینونه چې د کابل څخه تر میدان وردګ او غزنی او همدار تر کندهار پورې جوړیږي او تر پکتیا پورې جوړه شوې ده، نو د دې لینونو او د دې سټیشنونو سره سره مخامخ کیږي. دا یو دویم څنګه د تخنیکی ضایعات څخه پیدا کیږي چې دا خپل دریم او د سالنګ یوازې فقط د تونل د سالنګ د برف کوچونه ایرا چې دا ایرا د بامیانو په لاره کې هم شته او د مرکزی ولایتو په منځ کې ده. خو دلته تفاوت دی چې په سالنګ لاره کې قوتونه پراتی دي، لارې زر خلاصیږي، امکانات ډېر دي نظر اغلی تا، نو له هغه دغه لار غوره وبلل شو. او د برېښنا رسونې موضوع جنوبي، جنوب غربي او مرکزی ولایت ته ټول ته یو شان په یو سویچ په یو ځای چې شکیږي چلانېږي. او د افغانستان حکومت، نړیوال بانک، د افغانستان برېښنا شرکت او همدارنګه د وو برېښنا محترم وزارت دې ته ژمن دي، دوی ته کدي تعهد هم ورکوي تر څو چې د کابل برېښنا چلانېږي او د جنوب جنوبي ولایتونو برېښنا چلانېږي، دوی برېښنا سره یو ځای چلان شي.
یعنی دغه لاین خو د ترکمنستان او تاجکستان او د افغانستان د حکومت په موافقه
دا بل یو توزیع باید د نور ورکم. دا ټاپ لاین نه دی، ټاپ ترکمنستان او ازبکستان، تاجکستان، افغانستان، پاکستان، دا یو ګډه پروژه وه چې دا پروژه اوس د پروژه د کاسا زر په نوم یادیږي. خو دغه پروژه چې اوس ما او تا مونږ تاسو په بحث کوو، دا د ترکمنستان لاین افغانستان ته 500 کیلو ولټ یا 500 کیلو ولټ لاین دی چې ترکمنستان برېښنا افغانستان ته راغلی.
ها ها ها، یعنی دا بیخی بل جدا پروژه در راسند ترکمنستان.
خدا اشتباهن دا دمو کې زین دوستان دته ټوټاپ نوم ورکوي. د ټوټاپ هغه په خوانی نوم د کاسا زر په نوم دی چې وز د کاسا زر په نوم ول شوی، چې هغه د ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان مشترک المنافع د هیوادونو یو ترانزیتي لاین دی. او برعکس دا لاین چې دی دا د ترکمنستان 500 کیلو ولټ لاین دی چې دا د افغانستان لپاره زر میگاواټه برېښنا اور اوروي.
ډیره زیاته مننه توحیدی صاحب، کوم ودان
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
غریتا دسوته کټوي پټي کوچی ناست دن غریتا اس وقتی کٹوے پھٹی گی دی خڑ غر پول من کی یو کی دل رکھتا
پام کړی د دې ساعت مهم خبرونه ته د هلمند نوزاد پولیس والی کې طالبان یو زندان مات شوی دی د پروان کال کې د هلمند ولایت کې څلرم زندان دی چې افغان ځواکونه په نشکی او بندیان یې ورزادي طالبان بیا وایي چې دا زندان دوی نه و بلکې په نشي توکو درور د کسانو د درملنې یو مرکز و د لومړي ځل لپاره د لندن د شربلي انتخابات د صادق خان په نامه یو مسلمان ګټلی دی د هغه انتخاب بدل دا ښیي چې په برېتانیا کې حالات بدل شوي دي د برېتانیا د مسلمانانو نفوس 3 میلیونه کسانو ته رسیږي صادق خان د برېتانیا د کارګر ګوند غړی دی خان به په اروپا کې تر ټولو قوي مسلمان سیاستمداري ځکه لندن په نړۍ او اروپا کې یو بانفوزه ښار دی د کاناډا د البرټا په سیمه کې د اور وژنې عمله اوس هم هڅه کوي چې هغه اور مړ کړي چې په ځنګل کې لګېدلی دی او د دې سبب سوی دی چې د سیمې څخه 20,000 خلک ووځي پولیس او پوځ د 500 موټرو د کاروان بدرګه کوي چې د سیمې څخه خلک خوندي ځایونو ته وباسي د پنجشنبې په ورځ شاوخوا 8,000 خلک د الوتکې له لارې خوندي سیمو ته واستول انتقال شول د جمعې په ورځ هم تمه کېده چې 5,500 کسان به د سیمې نه وویستل شي او د شنبې په ورځ به هم د خلکو د انتقال لړۍ ادامه پیدا کړي او شاوخوا 4,000 کسان به خوندي سیمو ته انتقال شي د امریکا پوځي پرسونل بیا یې منته تللی چې د مکالا د بندري ښار څخه د القاعدي په ایستلو کې د یمنی ځواکونو سره مرسته وکړي د امریکا دفاع وزارت وایي چې یوه کوچنۍ ډله 2 اونۍ مخکې یمن ته ورسېدله او ماموریت یې ډېر محدود دی د دفاع وزارت وایي چې دوی به د یمنی ځواکونو څخه استخباراتي ملاتړ کوي د پینټاګان ویان جیف ډیویس وویل چې دا را په ټاپو کې د القاعدي ډله د امریکا او سیمه ییزو ملګرو هیوادونو لپاره یو جدي ګواښ دی امریکا کې د نظارت یو وډله وایي چې شمالي کوریا به د نیمې کانګرس د پرانیستلو سره شایع اټومي ازموینه وکړي شمالي کوریا د 4 لسیزو وروسته کانګرس پرانیزي ده امریکا د جانز هاپکنز د پوهنتون لخوا اداره کیدونکې ډله چې ویب سایټ 8 نومېږي پرون د جمعې په ورځ وویل چې د سټلایټ په ذریعه اخیستل شوي انځورونه ښیي چې شایع شمالي کوریا اټومي ازموینه وکړي دوی وایي چې په انځورونو کې په هغه مرکز کې د موټرو تګ راتک زیات شوی دی چې معمولا هلته هیڅ فعالیت نه یو کله چې شمالي کوریا ازموینه کوي نو په دې مرکز کې فعالیت زیات شي جنوبي کوریا وایي چې دوی د شمالي کوریا د ممکن ازموینه په بدل کې د آماده باش پال کړي جمهوري ګوند مخکښ کاندید ډونالد ترامپ او د امریکا د ولسي جرګې رئیس پال راین دا منلې ده چې راتلونکي اونۍ به سره کښېني او خبرې به سره کوي خو ډونالد ترامپ وایي چې دونه علاقه مند نه ښکاري د امریکا د فدرالي حکومت یو امنیتي افسر په دې تورني ولڅوي دي چې 3 کس یې وژلي پولیس وایي چې د شپې ته کلن ایلال یو تورډل د امریکا د میرلند په ایالت کې پروند چمه پروز بني ولڅو د گرفتاری پر وخت هغه مقاومت ونه کړي تورډل د امریکا د فدرالي حکومت دی حفاظتي ادارې کارمند دی دغه اداره د امریکا د فدرالي ودانیو او جایدادونو امنیت ساتي د حقیقتونکو وایي چې تورډل د پنځم په پروز لمړی خپل میرمن په وشتلاوی وچلا ورسته یو بل کس چې دواړه سره خلاصول هغه وږي هغه د خپل ماشومان د چونځي د باندې پر خپل میرمنې باندې برید وکړي
په کابل کې د تودوخه لوړه درجه نن آتش او ټیټه 14 درجه ښکاره شوې ده په بامیانو کې د تودوخه لوړه درجه 18 او ټیټه 10 درجه ښکاره شوې ده په میمنه کې د تودوخه لوړه درجه 18 او ټیټه 16 درجه ښکاره شوې ده په غزنی کې د تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 10 درجه ده په میدان ښار کې د تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 19 درجه ده په قندوز کې د تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 20 درجه ده او په مزار شریف کې د تودوخه لوړه درجه 35 او ټیټه 20 درجه ښکاره شوې ده په قندهار کې نن د تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 30 درجه ده په اسداباد کې د تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 18 درجه ده په جلال آباد کې د تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 20 درجه ده سانتیګراد په حساب باندې اټکل شوې ده محترم اوریدونکو زموږ دوهمه نیم ساعت پښتو خبرونه په دې ځای کې پاتې ورسیده په څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونه شروع کیږي. موږ د افغانستان په وخت ماښام په 2 بجو د ماښامنۍ خبرونه سره حاضرېږو. تاسو کولی شئ چې زموږ د خبرونې په انټرنیټ کې په دې پته واورئ voa.pashto.com. بیا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی او دوهم نیم ساعته ژوندۍ خبرونه کلیک کړئ. ورځ مو په خیر.